هشت صبح به وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در سدی است. خوش آمدین سلام.
ډیر مننه نایمی صاحب. قدر منو اوریدون کو زما سلامونه هم او منی. په دې خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بادغیس ته ولاړ شي او په دغه ولایت کې د حلقوي سړک د پاتې برخې د کار د پیلېدو په مراسمو کې ګډون وکړي. لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی نن بادغیس ته ځي. د فلسطینی ادارې مشر د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې په اعتراض کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره نه ویني. عراق د داعش په وړاندې بشپړ برای اعلان کړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د آسیا د پرختي بانک سیمه ایز مشر بنن یکشنبه بادغیس ته ولاړ شي. ولسمشر غنی به له لامان سیمې څخه د بادغیس تر مرکز قلعه نو او له هغه ځایه د قادس ولسوالۍ تر درې بومه د حلقوي سړک د پروژې د پیل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. دا پروژه د آسیا پرختي بانک له لوري تمویلی شي. د دې موضوع په اړه وروسته راپور لرو. د کندهار له محبس څخه پرون شنبه دو څلوېښت بندیان خوشې شول. د کندهار ولایتي اداره وایي چې دا کسان چې دوی ښځې د ولسمشر د فرمانونو پر اساس خوشې شوي او د وویشت نورو بندیانو د قید موده کمه شوې ده. د کندهار والي د بندیانو د خلاصون په مراسمو کې له هغوی وغوښتل چې نور د قانون سرغړونه ونه کړي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې به نن یکشنبه په درېیمه یا وروستۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا یو ورځنۍ سیالي د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي د سیالیو لپاره ترسره کیږي. تر دې وړاندې په تیرو دوو سیالیو کې یو افغانستان او بله آیرلند ګټلې. نننۍ سیالي د دې لړۍ ګټونکی ټاکي. دا سیالي د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې کیږي. د ننګرهار چارواکي په کامه او بیسود ولسوالیو کې د ښځو لپاره د چرګانو ساتلو او هګیو ټولولو د 1500 فارمونو جوړولو خبر ورکوي. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم په دې فارمونو کې لږ تر لږه 13 میلیون افغانۍ لګیدلې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه وخندله. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن یکشنبه د غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه ناچله وبلله او د خپلو هیوادونو له مشرانو څخه یې وغوښتل چې د بیت المقدس د مسئلې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر د ورستۍ پریکړې په اړه په غبرګون کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال مایک پینس سره به ونه ګوري. د محمود عباس سلاکار مجدی الخالدی پرون شنبه وویل متحده ایالاتونو د بیت المقدس په اړه داسې پریکړه کړې چې پر ټولو سرو کرښو تیریږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ اعلان وکاوه چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ګڼي او پر رسمیت یې پیژني. په همدې حال کې د مصر د ارتودوکس قبطي کلیسا مشر دوهم پاپ تاوازروس په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ډونالډ ټرمپ په پریکړې د اعتراض له امله په له مایک پینس سره کتنې ته نه حاضری شي. مایک پینس به راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته سفر پیل کړي. د عراق حکومت بالاخره د داعش پر وسلوالو برای اعلان کړ. عراقي چارواکو پرون شنبه اعلان وکړ چې د خپل هیواد ټول سیمې له داعشیانو بیرته نیولې دي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون وویل
الانتصارات الكبيره التي حققها العراقيون على الارهابيين الدواعش
عراقيانو له تروريستانو دایشانو جګړه ګټلې ده. دا خبر د ټولو عراقيانو لپاره زیری دی چې زموږ ځواکونو نن ورځ د نینوا ټاپو او انبار ولایت ټولې برخې ونیولې او د عراق او سوریې پرګډه پوله بشپړ کنټرول لري. د عراق او شام اسلامي دولت په نوم وستواله ډلې په 2014 میلادي کال د عراق د خاورې درېمه برخه ونیوله. په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د مبارزې نړیوال ائتلاف چې امریکایي مشري کوي پرون د عراقي چارواکو د اعلان هرکلی وکړ او پر ټویټر یې ولیکل چې د عراق د خوندي راتلونکي لپاره هڅو ته ژمن دی. د ملګرو ملتو یو جګپوړي چارواکي شمالي کوریا ته د غلط محاسبې په وړاندې خبرداری ورکړ، ویل چې دا کار به د یوې وژونکې نړیوالې شخړې سبب شي. ملګرو ملتو پرون شنبه وویل چې د سیاسي چارو رئیس جیفري فیلټمن د پیونګ یانګ د سفر په لړ کې د شمالي کوریا له بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پاک میونګ کوک سره وکتل. ملګري ملتونه وایي فیلټمن د شمالي کوریا چارواکو ته وویل د دوی ناسمه ارزونه ستر خطر لري چې کېدای شي د جګړې اور بل کړي او د شمالي کوریا په کلکه غواړي چې له نوري نړۍ سره د تماسونو لپاره چاینلونه پرانیستي پرېږدي. فیلټمن وویل نړیواله ټولنه ژمنه ده چې شمالي کوریا د بالستیک توغندو د ازمویشتونو د دوام او د اتومي پروګرامونو پر سر شخړې ته سوله ییز حل لار عمومي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یکشنبه د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري. جانسن پرون تهران ته ورسید. ایران ته د جانسن د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره د یوې ایرانی ولسمشر له بریتانوي شزی نازنین زاغری رتکلیف او له ایران سره د نړیوالو د اتمی موافقې د برخلیک په اړه خبرې دي. زموږغله ازادي رادیو اوري. نن په بادغیس کې د ولسمشر په ګډون په مراسمو کې د حلقوي سړک د پاتې برخې کار پیلېږي. ولسمشر غني وایي له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د انرژۍ د لیږد لپاره جدي هڅه کیږي. د اروزګان چارواکي وایي د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د طالبانو د ملاتړ لپاره بهرنیان له خپلو کورنیو سره ځای پر ځای شوي.
تخمینا حدود شپږتیا کورونه راغلي دي، ولې تر اوسه پورې دا تثبیت شوی نه دی چې دا داعش دی، ولې په خارجي ژبو خبرې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت په بګرام کې د پاکستانی بندیانو د بد وضعیت په اړه د پاکستانی رسنیو راپورونه ردوي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. 219 پروګرامونه هم لرو. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی له 8 بجو وروسته 19 پروګرام تاندې څنګه او د غراس حقیقت سره وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د یو پلاوی په مشه بادغیس ته لاړ شي. ښاغلی غنی او ورسره پلاوی به د افغانستان د حلقوي سړک د یوې ډېرې مهمې برخې د کار د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکوي. د حلقوي سړک د دوو برخو د جوړېدو کار مخکې هم افتتاح شوی وو، خو د ستونزو له امله پر مخ نه ولاړ. په بادغیس کې چارواکي وایي دا مهمه پروژه کېدای شي چې په سیمه کې د تجارت له ودې سره ډېره مرسته وکړي او د خلکو اقتصاد ورسره ښه شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولسمشر غنی او ورسره پلاوی بنن په بادغیس کې د افغانستان د حلقوي سرک د دوو برخو د کار د پیل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. د دې سرک یو برخه به د لامان سیمه د بادغیس له مرکز قلینو او بل برخه به قلینو د قادس ولسوالۍ له درېبوم سره ونښلوي. د ازادي راډیو د خبريال په حواله د سرک د دواړو برخو اوږدواله 80 کیلومتره دی. د بادغیس د فواید عامه ریاست مسولانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې پروژه به نږدې 80 میلیونه امریکایي ډالر ولګیږي چې د آسیا پراختیایي بانک ورکوي. د بادغیس د ولایتي شورا غړي عبدالباسط سارم بیګال په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې بشپړېدل به د بادغیس او شاوخوا ولایتونو د خلکو پر ژوند مثبت اغېز وکړي.
یکی در تامین امنیت بسیار همکاری میکنه ما، چون یکی از چالش های عمده در بادغیس
دا به د امنیت له شکه دو سره مرسته وکړي. په بادغیس کې عمده ستونزه د امنیت کمزورتیا ده. دا به هم در اس بادغیس د افغانستان له شمالي ولایتونو سره شوونه شوي. د خلکو او تجارانو لپاره به د موټرو کرایه هم کم کړي. د آسیا پراختیایي بانک په وروستیو کې وویل چې د بادغیس له درې بوم د فاریاب تر قیصار ولسوالۍ د 105 کیلومتره سرک جوړولو پروژه به هم تمویل کړي. دا په افغانستان کې د 2200 کیلومتر حلقوي سرک ورستی پرخه ده. خو په بادغیس کې د مدني ټولنې یو غړي شمیل احمد مشال آزادی رادیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل چې د دې سرک د جوړولو لپاره څو واری تکل سوی دی، خو کار یې نیمګړی پاتې سوی.
ما تعمیل از خوشبین نیم، ولی سفر رئیس جمهور به فال نیک میگیرم.
زه تر دې کړی خوشبینی نه لرم، خو د ولسمشر راتک نیک پام کړم. هیله لرم چې دا وار به د سرک جوړولو کار عملاً پیل شي. د بادغیس خلکو په وروستیو 15 کلونو کې دا ارمان درلود چې هر قوي سرک دلته جوړ سي، خو د پرانستل کېدو په اړه یې انګېزه نه لري، ځکه دا کار پخوا هم سوی دی. د ازادي راډیو خبريال لسیمه په خپل رپورت کې ویلي چې د لامان قلیناو او د ریبوم ترمنځ د سرک جوړولو پروژه مخکې و ترکی شرکت ته سپارل شوی و، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې کار نه و سوی او بیلابیل دلایل وړاندې شوي. رپورټونه وایي چې دا ورته د سرک جوړولو مسولیت یوې هندي او چینی شرکت ته پارل شوی دی. د بادغیس فواید عامه رئیس عبدالله حمایت ویلي چې دا پروژه په دوه کلونو او شپږ میاشتو کې بشپړیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې بادغیس ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د افغانستان ولسمشر غواړي چې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره هم د سړکونو او ریل لاري له لارې وصل شي، څو په سیمه کې سوداګري راکړې ورکړې زیاتې شي. د افغانستان حکومت وایي له منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د انرژي لیشت هم جدي کار کیږي چې افغانستان ترې ډېره ګټه کولی شي. ولسمشر غني پرون شنبه د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په دې اړه په کابل کې خبري وکړې او ټاکل شوې چې په افغانستان کې د ټاپی پروژې د افتتاح لپاره د دغه هیواد ولسمشر هم په نږدې وختونو کې افغانستان ته راشي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د سیمې په سطحه دا پروژې د افغانستان او سیمې لپاره مهمې بولي. د دې موضوع په اړه د یوسف خانزاد ران راپور واوري.
افغان چارواکو د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د انرژي په اړه مهمو پروژو خبري اترې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ترکمنستان څخه د برېښنا د لیک په اړه جدي کار روان دی او هڅه ده چې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته 15,000 میګاواټ برېښنا ولېږدول شي.
برق تورغوندی تا سپین بولدک از راه ترکمنستان کار جدي روان است. امروز صبح
د ترکمنستان له لارې تورغوندی او بیا سپین بولدک ته د برېښنا په لیک جدي کار روان دی. موږ په دې اړه نن هم د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې او په دې اړه موږ بنسټیزه طرحه داده چې غواړو له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته 15,000 میګاواټ برېښنا اول لګدو. ښاغلی غنی د شمې پورز ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په ار کې وکتل او بیا د کابل د بادام باغ په سیمه کې د کورنیو تولیداتو په یو نندارتون کې دې موضوع ته اشاره وکړه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف د شمې پورز په یو ورځنی سفر له افغان چارواکو سره د لیدو کاتوب خاطر کابل ته راغلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسیال صفت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل د دغه سفر اصلي هدف په افغانستان کې د ټاپی پروژې د لمړنیو کارونو څېړنه ده. دی وایي د ټاپی ګاز لیکه د افغانستان تر پولو رسیدلې او ټاکل شوی د راتلونکي فبروري په میاشت کې د ترکمنستان جمهور رئیس افغانستان ته دغه پروژې د پرانستې په خاطر سفر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو پخوانی وزیر او د اقتصادي چارو کارپوه محمد امین فرهنګ وایي د ټاپی په نوم د ګازو او د 15,000 میګاواټ برېښنا پروژې له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان لارې جنوبی آسیا ته د انرژي د لیک سترې پروژې دي. ښاغلی فرهنګ ازادي راډیو ته ویل که سیاسي او امنیتي وضعیت د پروژې زیانمنې نه کړي، د سیمې سترې پروژې افغانستان په تولیدي هیواد بدلولی شي.
افغانستان نه تنها خود از این گاز و از
این افغانستان نه یوازې د انرژي له دغو سرچینو استفاده کولای شي، بلکې کولای شي په افغانستان کې تولیدي صنایعو ته پراختیا ورکړي او زموږ اقتصادي بیلانس مثبت لوري ته بوزي. دا ډېرې مهمې پروژې دي.
له
دې ډلې د ټاپی پروژه پوره یو کال وړاندې د 13 دسمبر په میاشت کې پرانستل شو او ټاکل شوی چې ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته او بیا هندستان ته دا ګاز ولېږدوي. د ترکمنستان چارواکو ویلي چې دا ګاز لیکه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیک دولتوان لري او ټاکل شوی چې تر 2000 کال پورې بشپړ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اورزګان کې امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې اوس له وسلوالو طالبانو سره بهرنیان هم ملګري شوي دي او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جګی شي. د اورزغان امنیتی چارواکی وای چې دغه بهرنی ډلې چارچینو ولسوالۍ ته له خپلو کورنیو سره ورغلې چې له ښځو سره یې هم وصلې شته او په بهرنیو ژبو خبرې کوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزغان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وای په دغه ولایت کې وسلوال طالبان مات شوي او اوس یې بهرني جنګیالیو ته د مرستې لاسونه غځولي دي. د غذایي امنیتي چارواکي وایي دغه بهرنۍ ډلې له خپلو کورنۍ سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د اورزغان ولایت چارچینو ولسوالۍ ته راغلي دي چې په بهرنۍ ژبو خبرې کوي او ژباړونکي هم له ځانه سره لري. د غذایي چارواکو په خبره دغه بهرني جنګیالي شاوخوا شل ورځو مخکې دغلته راغلي او میشت شوي دي چې له ښځو سره یې هم وسلې ورسره دي. په دغه ولایت کې د څلورمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاکی مکی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه بهرني جنګیالي چارچینو ولسوالۍ ته راغلي او اوس له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې برخه اخلي او د افغان پوځ په وړاندې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای جنګیږي. نوموړي وایي چې د دغې ډلې درې کسان یې هم دوې ورځې مخکې هغه مهال ووژل کله چې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې برخه اخیستې وه او د ولسوالۍ پر ودانۍ بریدونه وکړه. د په خبره چې د یادو بریدونو پر مهال یې ولس وسلوال طالبان هم ووژل.
نو د کشفي ارګانونو زموږ د استخباراتي ارګانونو چې فعالیت لري په ساحه کې تخمینا حدود شپږ اتیا کورونه راغلي دي، ولې تر اوسه پورې دا تثبیت شوي نه دي چې دا داعش دي. ولې په خارجي ژبو خبرې کوي، په خارجي ژبه خلکو سره راشه درشه کوي، ترجمانان لري، فامیلونه ورسره دي، ښځې ورسره دي. حتی پرون زه خبر شوم چې ښځې هم دوی سلا لري چې تر اوسه پورې کار ورباندې روان ده په ډېر کم وخت کې به تشخیص شي. ولې تېره دوه درې شپې مخکې زموږ په ولسوالۍ باندې دوی ته هجومي حمله کړې وه، شل نفره د دوی هم په نو دوی ته هم یو دوه نفره یې منځ لاړل او درې زخمیان وو همدا بهرنیانو طالبانو سره یو ځای شریک.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیوی ته ویلي وه چې د دغه ولایت چارچینو ولسوالۍ ته له سوریه او منځني ختیځ څخه مات شوي داعش له خپلو کورنیو سره راغلي دي او په پرمختللو وسلو هم سنبال دي. ښاغلي کمچي دغه راز په خپلو خبرو کې له ازادي راډیوی سره وویل چې وسلوالو طالبانو دغلته ځکه له بهرنۍ جنګیالیو څخه مرسته غوښتې د ده په خبره چې دوی ځپلي دي. نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې په تېر یوه میاشت کې د روانو عملیاتو هوایی بریدونو پر مهال د شل مهم کومندانانو په ګډون 220 وسلوال طالبان وژلي دي او ګڼ شمیر نور ټپیان کړي دي. او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال د دوی زیات شمیر موټرونه، ټانګونه، سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي دي. خو ښاغلي کمتي د خپل سرتیرو په اړه څه ونه ویل.
د کشفي او استخباراتي ارګانونو په اساس په تېره یوه میاشت کې 220 نفر نه زیات دوی ته دی اویز وکړو
شاغلی کمتی دغه راز د خپلو خبرو په بیله برخه کې دا هم ویل چې و دغه ولایت ته به په نږدې راتلونکو ورځو کې د مرکزي ادارې په امر شاوخوا 2000 اضافي سرتیري راسي چې په پرمختللو وسلو هم سنبال دي او دغلته به د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړي. نوموړي وایي چې پلان لري په روان ژمي کې د دغه ولایت اتیا سلنه خاوره د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصه کړي. وسلوالو طالبانو کسان هم تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی له هیڅ بهرنۍ جنګیالۍ سره اړیکې نه لري او دغه راز یې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شا تمبولي دي. دا یادونې وړ ده که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې دغلته یې وسلوال طالبان ځپلي، خو د مسؤلینو په خبره چې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 2 کیلومتره کې له تېر شاوخوا یو نیم کال راهیسې افغان پوځیان او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د افغانستان دفاع وزارت د ځینو پاکستاني رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې د بګرام په محبس کې 200 پاکستاني بندیان په خراب حالت کې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتو کنوینسیونونه په پام کې نیول شوي او د ټولو بندیانو دوسیې په خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. شاه محمود شینواری راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت د یو شمیر پاکستانی رسنیو د هغو ریپورټونو په غبرګون کې چې د بګرام په زندان کې 200 پاکستانی زندانیان په خراب وضعیت کې د بند شپې سبا کوي وای دوی ټولو کورنیو او بهرنیو زندانیانو ته لازمه رسیدګي کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټولو زندانیانو دوسیې پر خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي او د دې بنسټونو د پریکړې له مخې اقدام شوی. موږ په ټاکلي وخت ورته خوراک او څښاک برابرو او د رنګ مو دوی په خپل وخت عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي او هغه کسان چې په عدلي او قضایي ادارو کې خپل وخت پوره کړی وي د یوې ورځې لپاره هم هلته نه پرېښودل کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې هغه پاکستاني زندانیان چې په بګرام کې بندیان دي ټول وسلوال او د جګړو په ډګرونو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان وایي زیاتره تروریستان چې نیول شوي ډېره برخه یې پاکستاني وسلوال دي، خو ښاغلي رادمانش په افغانستان کې د پاکستاني زندانیانو د شمیر په تړاو څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر پاکستاني رسنیو رپورټونه خپاره کړل چې په بګرام زندان کې پراته پاکستاني زندانیان د بند سختې شپې سبا کوي. دغو رسنیو د یو شمېر زندانیانو له قوله لیکلي چې دوی ته په وخت خوراک نه رسیږي او دارنګه د اکثرو دوسیې بشپړې شوي ولې بیا هم له زندان څخه نه دي آزاد شوي. په ورته وخت کې د پوځي برخې کارپوه باری عارض وایي د افغانستان په زندانونو کې د پاکستاني زندانیانو موجودیت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو ښکاره ثبوت دی. پاکستانیانو په دې ډول څرګندونو ښکاره کړه چې هغوی د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او په دې اعتراف وکړ چې پاکستانیان په افغانستان کې نیول شوي دي. ښاغلی عارض وایي بلخوا پاکستان غواړي افغانستان نړیوالې ټولنې ته د بشر حقونو نقض کوونکی هیواد معرفي کړي چې په اصل کې دا حقیقت نه لري. دی وایي افغانستان باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د پاکستاني تروریستانو لیست چې په افغانستان کې نیول شوي پر پاکستان د فشار راوستو لپاره دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري اوس په هم سالم محمد سالی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیلی میل بریتانوي ورځپاڼې په افغانستان کې پر هغو مظاهرو لیکنه خپره کړې چې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په مخالفت رابلل سوي دي. د لیکنې په پیل کې په کابل کې د جمعې ورځې مظاهرې ته اشاره شوی چې د ورځپاڼې په حواله تر زرو زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د مظاهرې برخوالو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه وغندله چې د چهار شنبې نه وخته په خپل وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ او یې ویل چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي. د لیکنې په حواله په کابل کې ځینو مظاهره چانو هڅه وکړه د امریکا سفارت ته چې امنیتي تدابیر سخت دي ځانونه ورسوي، خو افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیوله. ورسپنې په هرات کې هم د جمعې ورځې مظاهرې ته اشاره کړې چې شاوخوا 2500 کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه ورځ په کندز کې هم شاوخوا 1500 کسانو په یو ورته مظاهره کې برخه واخیسته. په لیکنې کې ویل شوي چې د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د فلسطیني اعتراض کوونکو او د اسرائیل د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم شخړې شوې دي. خو د ورسپنې په لیکنه د ټرمپ وروستۍ پریکړې د لنړیوالې ټولنې سره چې ټینګار کوي دغه لنجه دي د خبرو اترو له لارې حل سي په جنجال کې واچوه. کاناډایي انلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال پرون د مدینی په نوم د یوې وړې افغان نجلۍ پر مړینې لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د مدینی د لندن د لیدو ارمان نیمګړی پاتې سو. د هغې کورنۍ تمه درلوده چې ځان دغه ښار ته ورسوي، خو اوس د شپږ کلنې مدني قبر د سربیا په یوه هدیره کې پروت دی. هغه د بالکان حوزې د دغه هیواد په سرحد کې په ریل ګاډي ووهل سوه او سا یې ورکړه. ډیجیټل ژورنال خپرونې لیکي د مدني پلار حسیني دوه کاله مخکې له افغانستانه په دې نیت ووت چې خپله کورنۍ بریتانیا ته ورسوي، نو له زرګونو هغو پناه غوښتونکو سره ملګری سو چې هڅه کوي د بالکان حوزې له لارې ځانونه غربي اروپا ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې پر دې حوزې غځېدلې لارې د 2014 میلادي کال له پیله رسمن د پناه غوښتونکو پر مخ تړل سوې دي. په لیکنې کې ویل سوي چې په کرویشیا کې مدینه او د هغې د کورنۍ 15 نور غړي د پولیسو لخوا ودرول سول او بیرته د سربیا سرحد ته ولېږدول سول. خود مدینه مور ویلي چې دوی د ریل ګاډي لوړ اواز واوري چې په چټکی د شالو لوري را روانو او د هغې لور یې ووهله. د هغې د مړینې نیټه د نومبر 6 شول سوي. په لیکنې کې د بې سرحده ډاکټرانو په حواله ویل سوي چې وایي دوی معلومه کړې چې د روان میلادي کال د نومبر تر پایه پورې 143 پناه غوښتونکي د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ سیمو کې مړه سوي دي. د لیکنې په حواله ځینې د موټرو او ریل ګاډي په ټکر کې مړې سوي، ځینې ډوب سوي او نورو ځانوژنه کړې ده.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یکشنبه د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري. جانسن پرون تهران ته ورسید. ایران ته د جانسن د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره د یوې ایرانی ول اصله برېټانوي خزي او له ایران سره د نړیوالو د اتمی موافقې پر برخلیک خبرې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیابروی.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت وای چانسون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره کتلی او سپینی خبرې ورسره کړې دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر تر اوسه په تهران کې له خبریالانو سره نه دی غږېدلی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې پرته له دې چې د نازنین زاغری راتکلیف یادونه وکړي وویل چې بوریس جانسون له محمد جواد ظریف سره د دوګونی تابعیت لرونکو وګړو په اړه غږېدلی دی. په خبر پاڼه کې لیکل شوی دواړو خواوو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. دواړه په اصغرده په اړیکو کې پر ستونزو غږېدلي چې د ایراني ولاسله برېټانویانو په ارتباط په قنصلي چارو کې د بهرنیو چارو د وزیر اندېښنې هم پکې شاملېږي. نازنین زاغری راتکلیف دوه کاله مخکې ایران ته تللې وه او په 15 کاله بند محکومه ده. پر هغې تور لګېدلی و چې د ایران د حکومت د نرم سقوط دسیسه یې جوړوله. راتکلیف له خپلې ماشومې لور سره ایران ته تللې وه. د هغې په اړه د پروپاګند یوې نوې څپې حتی داسې اندېښنې پیدا کړې چې پر هغې د زندان پر موده 16 کاله ورزیاتولی شي. نازنین زاغری راتکلیف د رویټرز خبري اژانس له خیریه برخې سره چې تامس رویټرز فاونډیشن بلل کېږي د پروژې د مشرې په توګه کار کاوه. هغې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې ایران ته په شخصي سفر تللې وه. تامس رویټرز خیریه ټولنې هم ویلي چې زاغری ایران ته په رسمي کار پسې نه واستولي او ایران ته تر رسیدو وروسته هم کومه رسمي دنده نه ده ورته سپارل شوې. خو د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن تیره میاشت خپل پارلمان ته په یوه وینا کې وویل چې زاغری راتکلیف په ایران کې تر نیول کېدو مخکې ژورنالیستان روزل. د جانسون منتقدانو د دې خبرې تر خبرېدو وروسته شدید انتقادونه وکړل او وی ویل چې دا خبر د نازنین زاغری راتکلیف وزیت لا نازکوي او د بوریس جانسون د استعفا غوښتنه یې وکړه. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د اعتراضونو تر زیاتېدو وروسته معذرت وغوښته. وی ویل چې نازنین زاغری راتکلیف په ایران کې هیڅ مسلکي مسؤلیت نه درلود. د نازنین میړه ریچارډ راتکلیف ویلي چې د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو مخکې د هغه ښځه له توقیفه خوشی کېدو ته ډېره نږدې سوې وه. خو اوس د ایران حکومت د نازنین زاغری راتکلیف لپاره د رژیم پر ضد د تبلیغ په تور نوې دوسیه جوړه کړې ده او د هغې خاوند ازادي راډیو ته ویلي چې محاکمه به یې نن پیل شي.
زه
هیله لرم چې نن یا سبا به زه د خپلې میرمنې سره خبرې وکړم. وروستی خبر دا دی چې د محاکمې په انتظار ده چې نن به وي. البته وکیل ته لا اجازه نه ده ورکړل شوې چې محکمې ته حاضر شي. خو د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون په ایران کې دی له چارواکو سره خبرې کوي او هیله لرم چې په هغوی به فشار راولي او نازنین به مجبوره نه سي چې نن محکمې ته ولاړه سي. دا اول وار دی چې بوریس جانسون ایران ته رسمي سفر کوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې ایران ته تللی چې د امریکا متحد ایالات له ایران سره د نړیوالو د اټومي موافقې د راتلونکي په اړه چې په 2015 میلادي کال کې وشوه شک لري. په تهران کې پرون د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شامخاني هم د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلې دي. د ازادي راډیو د فارسي برخې راډیو فردا په حواله بوریس جانسون د اټومي موافقې پر عملي کولو ټینګار کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اپل به سشکال درې نوي موبایل ټلیفونونه نندارې تکشیش دي. ټاکل شوی دی چې اپل دا درې موبایل ټلیفونونه راتلونکی کال خرڅلاو ته وړاندې کړي. د دغو نویو موبایلونو شیشه یا سکرین به 5.8 او 6.3 انچ وي. د درې ماډل شیشه به 6.1 انچ وي. دا په داسې حال کې ده چې د اپل کمپنۍ یو متخصص مین چې کوای چې د اپل سی ڈی شیشه 6.1 انچ موبایل جوړوي. د دې ترڅنګ د آیفون ایکس بل ورژن یا ماډل به د اپل سی ڈی 6.5 انچ شیشه ولري. دا موبایل به د آیفون ایکس پلس په نوم راووسی. تر دې وړاندې تیره اونۍ اپل کمپنۍ د یو داسې موبایل د اختراع حق ثبت کړ چې د کتاب او کتابچې په شان قاطی شي. اپل کمپنۍ غواړي چې دا قاطیدونکی موبایل په بل پړاو کې پر آیپاد بدل کړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د بارې شوترې د کلي نه خبرې کوم. زما وړاندیز دا ده چې په ګومیاسې مخ کې د ازری ولسوالۍ کې ډیر زیاتې لابونه راغلي او زیاتې ځمکې خرابې کړې وې. د هغه لپاره حکومت مرسته کړې ده او مرسته خلکو شخصي جیبو ته اچولې ده.
د افغانستان حکومت یی چې موږ په زندانونو کې یو ورځم څوک نه پرېږدو چې خپل سیمې تیرا شي. زه د پاکستاني او بندیانو خبره نه کوم. زه دوی ته وایم چیلنج ورکوم، که دوی غواړي زه ورته ښیم چې دا د جیل کې پرېږده سیمې تیرا ده، نو دوی دې خلاص شي که رښتیا داسې وایي. منیش دا خبره کوي چې موږ یو ورځم څوک چې غی پوره شي جیل دا خپل کوم حکم چې پیش وایي یو ورځې موږ نه پرېږدو. زه ورته ښیم، که غواړي زه ورته ښیم، نو تاسو له لارې ورته ښیم.
اتوجه او پورا دیرش دقیقه شوه د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدلې. د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس د دې سات لاند خبرونه. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د آسیا د پراختیا بانک سیمه ایز مشر به نن یک شنبه بادغیس ته ولاړ شي. ولسمشر غنی به له لامان سیمې څخه د بادغیس تر مرکز قلعه نو او له هغه ځایه د قادس ولسوالۍ تر درې بوم پورې د حلقوي سړک د پروژې د پیل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. د کندهار له محبس څخه پرون شنبه 240 بندیان خوشی شول. د کندهار ولایتي اداره وایي چې دا کسان چې دوی خزي دي د ولسمشر د فرمانونو پر اساس خوشی شوي دي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې بیا نن یکشنبه په درېمه یا وروستۍ یوازینۍ مسابقه کې مخامخ شي. د دې لوبي ګټونکي به د روان سیریز یا لړۍ ګټونکي معلوم کړي. د ننګرهار چارواکي په کامه او بیسود ولسوالیو کې د ښځو لپاره د چرګانو ساتلو او هګیو ټولولو د 1500 فارمونو د جوړېدو خبر ورکوي. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پریکړه وخندله. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په اړه په غبرګون کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال مایک پینس سره به ونه ګوري. د عراق حکومت بالاخره د داعش پر وسلوالو برای اعلان کړ. عراقي چارواکو پرون شنبه اعلان وکړ چې د خپل هیواد ټولې سیمې له داعش څخه بیرته نیولې دي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي شمالي کوریا ته د غلط محاسبې په وړاندې خبرداری ورکړ. ویل چې دا کار به د یوې وژونکې نړیوالې شخړې سبب شي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یکشنبه د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. جانسن پرون تهران ته ورسید. اوس لمړی تاندې څنګه ورپسې هم حقیقت سره پروګرامونه له آزادي راډیو اوریدای شي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
درنو اوریدونکو سلام. د دیونی پاخ پرونه کې د ځوان لوبغاړي نوین الحق په اړه خبرې کوو چې په کپتانۍ کې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د آسیا جامو ګټه. له ده به واورئ چې کرکټ ته یې څنګه مخه وکړه او په آسیا جام کې د بریالیتوب راز په څه کې وو.
نوین الحق کی خاص خوبی داوا سیدای ډیر زلور او ډیر بخیارو.
نو چې خبولر نوې د افغانستان انډر 19 کیپټن بنو نېشنل ټیم یې کړه.
کرکټ کوي، بل کوم لوبه کوي، فوټبال کوي، ایر سپورټ کوي، چې کوي د زړه نه وکي.
تیز توپ اچونکی نوین الحق اتلس کاله مخکې په کابل کې زیږیدلی. د تر 12 ټولګي زده کړې کړي او وایي د 19 کلنو له نړیوال جام وروسته به پوهنتون هم پیل کړي. نوین الحق چې اوس د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې کپتان دی، د افغانستان په ملي لوبډله کې هم لوبېدلی او د بنګلادیش خلاف په دوه ورځنیو لوبو کې دوه لوبغاړي سوځولي دي. دی وایي کله چې د افغانستان لوبډله په لومړي ځل د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې ولیده، تشویق شو چې په مسلکي توګه کرکټ ته مخه کړي.
خو اول ما په ټینس بال لوبه کوله په پاکستان کې، چې کله مونږ ماجر ولو په هغه وخت کې ماجرت ټایم کې مونږ ټینس بال لوبه کوله. بیا چې کله افغانستان ته راغلم نو ورلد کپ مې وکړه. کله چې افغانستان اول ځل لپاره ټي 20 ورلد کپ ته کوالیفای وکړ، دغه نه پس دې ما کرکټ سره شوق پیدا شو. ټینس بال خو مولا په سمو میدانو کې ډیر لک کړي، او په کوڅو کې بم کوو، په سکول کې بم کوو، په کور کې بم ډیر زیات کوو ورونو سره.
نوین وای فکر نه کاوه چې دای به د افغانستان په ملي لوبډله کې ولوبېږي، خو ډیره هڅه وکړه او د هماغو هڅو په برکت اوس د لس کلن لوبډلې کپتان دی.
کوشش تر کوشش فرق کوي، څوک بے زړه نه کوي، څوک بے صحیح نه کوي، او باز چا کې استعداد قدرتی. نو ما چې کله ټینس بال کوم ته ډېر خلکو ویلې وای چې ته صحیح کرکټ شروع کړه، هارډ بال شروع کړه، ته کوي شي. نو دا کوشش پورې دا نیچرل هم د قسمت خبرې هم دي، نو بس خدای ورکړه چې ما وکړای شو چې دومره کرکټ مې وکړ.
ډیر لوبغاړي هر ورځ خولې تویوي چې په ملي لوبډله کې د لوبېدو ارمان پوره کړي، خو نوین داسې څه کړي چې ډیر وخت یې د افغانستان په کرکټ کې خپل نوم پیدا کړ.
فاست بالینګ د خپل ټریننګ لکه مونږ چې کوم کیمپونه یا تمرینات چې کوو دغه لپاره بیل تمرینات یې خپل د فاست بالرانو چې کوم ایکسرسایز یا ټریننګ په جیم کې په ګراوند کې، نو هغه فرق کوي. کچېرې د نورو بالرانو سره هم دومره خواري وشي، دومره خپل هم خواري وکړي، ځکه پوهېږم چې څه کول پکار دي، دومره د زړه نه محنت وکړي، نو دا خو الله پاکم ویلي چې څومره محنت کوي یو انسان هغومره ورته ورکوي. خو
نوین الحق په کورنی کرکټ کې هم ډیر لوبیدلی دی. په شپږیزه کرکټ سیالیو کې چې هر کال په کابل کې کیږي، د بند امیر او میس عینک لوبډلو لپاره لوبیدلی. نوین وایي دغه سیالۍ د دوی لپاره ځکه مهمې دي چې نړیوال لوبغاړي هم پکې وي، او له هغو سره په یو ځای لوبیدلو د لوبغاړو روحیه پیاوړې کیږي.
شپږیزه خو ډېرې مهمې لوبې دي د یو داخلي پلیئر لپاره، که هغه موږ نېشنل ټیم کې انډر 19 یو که ډومېسټک کوم پلیئر، ځکه چې دلته انټرنېشنل پلیئران سره لوبه کوي، دومره ور سره بلدیږي، دومره پرېشر یعنی چې کوم غټ میچون ته ځو. اوس د مونږ مثال به زه انډر 19 درکم، چې کله انډر 19 پلیئرانو دلته شپږیزه وکړه، نو مونږ چې پاکستان یا بل ملکونو سره میچونه ول، نو بیا دومره پرېشر کې نه و. مخکې به دا پرېشر پیو چې یاره پاکستان سره ده، بل ټیم سره ده. نو دا خو ډېرې زیاتې مهمې لوبې دي چې څومره یو پلیئر دلته وکړی شي، نو دومره به ورته مخکې کرکټ اسانی. شپږیزه کې څومره انټرنیشنل پلیئران راغلل، دوی سره لوبې کول هغه پرېشر هغه روحیه ورته بدلوي بالکل، ځکه وایي چې یاره زم یو پلیئر ما انټرنیشنل هم نه سي، یو عادي پلیئر ده، څه په ټي وي ګورو بل کمال ورکې نشته. نو دا روحیه مونږه د شپږیزې نه بدله شوه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت احمد زئی چې ډیره موده د 19 کلنو لوبډلې روزونکی هم پاتې شوی، د نوین الحق پاړه وایي چې هوښیار او زړور کرکټر دی.
د ما ډیر ښه یاد دی چې موږ کیمپ کله په 2012 کې په لاهور کې لګیدلی وو. نو نوین الحق ډیر ماشوم او ډیر وړوکی وو، سیده یې دل موږ سره کیمپ جوین کړ او د ده په بالینګ باندې ما هلته کار شروع کړ. سیده یې ماشوم او د بالینګ ډیرې بنیادي طریقې سیده په 2012 کې د ته ما ورښودې. نوین الحق کی خاص خوبی دا وا سیده ډیر زړور او ډیر هوښیار وو. دغه واجه وا سیده باندې ما ډیر خاص نظر او سیده لک سی څومره وخت چې تیریږي او په لوبه کې دی نورم سیده پخیږي، نو د ته به دغه ټیم کپتانی مونږ په لاس ورکو.
دولت احمد زئی وایي د نوین الحق له لوبډلې څخه ایستلی هم و، خو نوموړی په خپلو خواریو بیرته لوبډلې ته لاره پیدا کړه، کپتان شو او کامیاب هم و.
یو وخت داسې هم راغی چې نوین الحق ما د 19 کلنو له ټیم نه هم ډراپ کړ او بعضې لوبو کې مې چانس هم ورنه کړ. هغه واجه صرف د فټنس وه. هغه د خپل هم معلومات وو چې هغه وخت کې د فټنس لیول چې و د یغو بالرانو سره کوم چې ما سره نور بالران په ټیم کې وو، د یغو هغه لیول او د په لیول کې د فټنس کې فرق و. بیا داسې وخت هم راغی چې نوین الحق دومره خواري وکړه په خپل فټنس او په خپل کارکردګي باندې، دومره محنت وکړه چې بیا هم موږ مجبورن د کپتان کې دینو نسکلنو. یو ډیر کامیاب کپتان خو ته نوین الحق نه پاینده کې دا امید لرم چې نوین الحق به آینده کې په ملي ټیم کې هم ډیر ښه ځلیږي.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې وکټ ساتونکو اکرام علي خیل چې د آسیا جام د 19 کلنو ځوانانو په وروستۍ لوبه کې د پاکستان په وړاندې سلیزه جوړه کړې وه، د نوین الحق کپتانی او له لوبغاړو سره د هغه رویه ستایي.
دا اشاکب ته خو موږ ډېر وخت نه په تمرین کې وو، موږ ډېره خواري ورته کړې وه او ښه چمتووالی موږ ورته نیولی، او نوین الحق ډېره ښه زموږ هلکان ټول سپورټ کړل. نو هر یو ته زړه ورکو چې انشاءالله دا اشاکب به موږ ګټو. نو هماغه راز و چې موږ الله پاک کامیاب کړو. ټول ټول الکان ته خوشاله ول په گراوند کې په بیرون په پاویلن کې ته خوشاله په هر ځکه ته خوشاله ډېر کپټن ده
دا ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی فرید ملک هم د نوین الحق د بالینګ ستاینه کوي هغه وایي د توپهونکو لپاره بعد د لوبول اسانه کار نه وي
نوین الحق خو ماشاءالله ډېر ښه بولر دی ډېر ښه پرفارمنس لري ډېر ښه سټایل لري ډېر ښه بولینګ کوي د ډېر وخت نه انډر 19 سره د ملي ټیم سره هم تیر شوی دی آینده ډېره ښه ده اوس یې ایشیا کپ یو ګټه ډېر ښه بولینګ پکې هغه خپل مو کو نور الکانو ښه کارکردګي وکړه ډېر ښه ده
تیز بالران وي اسپن بالران وي د ځینو لیبل سره ذکر راځي چې مثال ویره لري چې دغه سړی زما ځای ناستی نه شي که د ملي ټیم ته راشي نو زه به ډراپ شم یا به زه به په ټیم کې نه یم ته خو به دغه ویره نه لرې چې دی له تا مخکې نه شي
نه نه زما زړه کې دا رشته ځکه هغه چې دی خلاص باندې بالینګ کوي او زه په چپ لاس او افغانستان دپاره چاریو وي افغانستان ته افتخار راوړي زمونږ سرسترګې دي
د بالینګ ښه دی توپ وهونکی لوبولی شي اسانه دی سخت دی څنګه
که تاسو ګورئ ساود افریقي سټین هغې غوندې اکشن لري هغه نو سخت دی دنیا والو ته او زمونږ نوین الحق مو هم سخت دی انشاءالله ورلډ کپ کې به تاسو وګورئ نو چې ښه بولر نه وی د افغانستان انډر 19 کپټن به نو نېشنل ټیم یې کړی سلیکټرانو ته زمونږ نه ښه ښکاري ځکه نېشنل ټیم کې م اچولی
نوین الحق مو د کپتانۍ او د آسیا جام د ګټلو په اړه غږولی او ترې پوښتلې مو دي چې په دې لوبو کې خو به د کپتان په توګه تر فشار لاندې نه وو
سه کپ لپاره مونږ ډېر مخکې نه تیاری نیولی وو که تاسو خبرې مونږ بنګلادیش ته تللي وو بنګلادیش سره هم د 15 ونډو سیریز وو هغه هم تېنه درې یو وګټه هغه نه پس مونږ په چینای کې 6 ورځو کیمپ ودی هغه نه پس ایشیا کپ ته لاړو نو مونږ ټیم پوره تیار شوی و دلته پلیرانو داخلي دا ټورنمنټونه هم کړي وو شپږیزه هم کړې وه نو دا یو غټ راز و چې مونږ د ایشیا کپ وګټو
کپتان وایي خپل چې د لوبه کوي تر فشار لاندې ځکه د ټولې لوبې مسؤلیت ده ته ورلغاړې چې دغه لوبې لوری بدل کړي خپل د چې لوبه کوله فشار در باندې و
فشار خو یې خامخا داسې یو کپتان مم زه فکر نه کوم چې نن نه فشار پرې باندې نه وي که هغه جهان هغه ټول نه چې کول کپتان ورته وایي دونی نو هغه هم د نن نه که بهر نه شو کوي نه خو د نن نه پرشر پرې ځکه چې یو میچ هېڅ کله هم کپتان نه غواړي چې وبایلي صحیح ده ټول ټیم یې نه غواړي خو بیا مسؤلیت یې په کپتان باندې نو دا پرشر هر پلیئر سره یې خو شکر ده په دې انډر 19 کې دومره پرشر لاندې راغلی نه یم ځکه ټول میچونه هم ګټلي دي
کپتاني وایي یو مهارت وي چې په چا کې وي مثال په سختو شیبو کې لوبغاړي څنګه وهڅوي چې ښه لوبه وکړي خپله په ځان کې دغه وړتیا ګوري او آیا فکر کوي چې ورځ به د ملي لوبډلې کپتان هم شي
نو دا وړتیا خو به مونږ بورډ ته معلومه وه چې زه د انډر 19 کپتان کړی یم ځکه هر یو پلیئر خو نه کېږي کپتان او نشي کېدی نو دا وړتیا خپله پلیئر ته معلومه نه دا چې څوک یې ګوري څوک چې دا سلیکشن کوي هغوی ته بهتره معلومیږي او زه به که انډر 19 کپتان یم که ای ټیم شوم که مخکې کوم لیول کې کپتان شوم زه به خپل همداسې پوره کوشش کوم چې میچونه وګټو افغانستان لپاره افتخار رو
دغه شیبو کیسه کرا ته وکړي چې تاسو آسیا کپ وګټه
ولا احساسات او خوشحالي خو ډېره زیاتې وې ځکه چې اول ځل د افغانستان په تاریخ کې او بل دا مونږ ته ډېره زیاته ضرور و چې فل ممبرشپ نه پس د مونږ اول ټورنمنټ وو لکه ICC او ACC اول ټورنمنټ وو چې باید مونږ دا جهان تم خودلی وای ICC تم چې مونږ صرف په نېشنل ټیم باندې فل ممبرشپ نه داخسته مونږ لاندې سټرکچر انډر 19 لیول دا کوم ډومېسټک لیول دا پلیران هم دي دومره پلیران دي چې مخکې انټرنیشنل کرکټ کوي شو دا فل ممبرشپ سټېټس ساتي شو دې لپاره مو بل افغانستان کې چې کوم حالات دي نو زه به وایم افغانستان ته بغیر د کرکټ نه فلحال داسې سشتنه چې خلکو په مخ باندې خوشحالي راولي یا دا احساس ورکړي د خوشحالي نو ډېر زیات ضرور و چې دا میچ هم ګټلی
که د یو ځوان لوبغاړي په توګه نورو ځوانانو ته مشوره ورکول غواړي له خپلو تجربو چې هغوی هم وکولی شي هغه ارمانونه چې لري هغه پوره شي
ما مشوره خو دا ده ورته چې خپل تعلیم سره سره کرکټ کوي بله کومه لوبه کوي فوټبال کوي هر سپورټ کوي چې کوي د زړه نه وکوي او یا بیخي مه کوي دا ما یو مشوره ده چې زه هر چا ته ورکوم چې داسې مه کوئ لکه ټایم پاس غونته ځکه چې که تاسو کرکټ یا بل سپورټ سره ټایم پاس وکړئ بیا هغه پروفیشنل کېدی ورکې نه شي نو پوره وخت به ورته ورکوي پوره زړه نه پکې چې څومره زړه نه کوي دومره به پکې مخکې ځي
درنو اوریدونکو د ځوان کرکټر نوین الحق په اړه دا جوړه شوې خبرونه مهم دلته پې ترسیږي. تر بیا مو په پاک الله سپارم.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده چې دغه ښار اوسیدونکو ته یو شمېر روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ د دغه ښار ستر ښار د اوبو په اړه ویل کېږي چې په 70% زهرجنې دي. همدارز مضره ګازونه هم د دغه ښار په چاپیریال کې شته او موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرسیال عبدالولی مدقیق له موږ سره په خبرونه کې ملمدې. مدقیق صاحب ستړي وشي. مدقیق صاحب، که پیلې له دینه کوچې لکه څنګه چې ما مخکې ویل د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده، تاسو په دې اړه څه کړي دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تاسو اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنها د کابل هوا، د نورو لویو ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ ښوالی ګورو، بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلقو ذراتو موجودیت کچه ډیره زیاته اوچته ده. په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو، دا موږ ته راښیي د 600 نه تر 800 پورې، یعنی دا یو زیات تغییر داسې موږ ګورو. ولې اوس د کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راښیي، ولې د 3600 چې موږ مخکې ارقام درلودل، دا یو بهبودي ښیي. علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري، دې ته پاملرنه وکړه. د کابل د ښار سړکونه یې اصلاح کړل. یو څه موږ تاسو شاید یو سړکونه ښه شول، کنه مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا، هغه زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوی کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو یعنې موږ ته هغه لاملونه دا دي در ښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ لرو او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه لري.
ولې
علت دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوې او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیز ستونزه ده، یعنی د ټولنې لخوا رامنځته کېږي. ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یو ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي، د حل لاره هم باید ټولنیزه وي. په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم، دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه، خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید هغو ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په هغه کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه چې اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې د اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه، هغه ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي، هغوی تر دې دمه د چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. تقریبا
همکاري کړې ده، موږ سره همکاري راخي. ظاهرا ټول ادارات همکار دي، موږ غونډو ته راځي، منظم شرکت کوي، کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکوو په ښه نیت باندې، په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلی ځي. ولې دوی خپلې ستونزې لري. بعضې اداراتو که امکاناتو سره موجود دي، په دې سه کې ښه کارونه کړي دي، موږ پایلې ګورو. بعضې ادارات شته چې په دې سه کې کم کارونه کړي دي، یعنی نشت نسو ورته ویلی کم کارونه.
یو بل موضوع مدقی صاحب، د اوبو په اړه، د کابل د اوبو په اړه ویل کیږي چې لږ تر لږه 70% زهرجنې دي. دا ستونزه تر کومه حده ده او که موجوده وي حل لارې څه دي؟
دا کاملا غلطه خبره ده. د هر چا دا خبر کړی ده، بې مسؤلیته خبرې کړی. موږ تر اوسه پورې داسې یو ارزونه، داسې یو تحقیق او داسې یو لاسوان نه لرو چې په هغه باندې موږ اتکا وکړو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 70% زهرجنې دي. دا زه کاملن ردوم ولې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې یا چېرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي. موږ تاسو شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیام ورکوي زموږ هیوادوالو ته چې کله تاسې اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړئ. علت یې دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي باید موږ جوش کړو هغه میکروبونه او بکتریا په اوبو کې موجود دي باید له منځه ولاړ
شي. دلیل یې څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړه. عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو. یعنې یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته او د دوی د بدرف د فاضلاب تصفیه کې او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کې دا بیخي له سره نشته. ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده هغه په هغه شکل سه کار وکړي په هغه شکل باندې کار نه کوي. یعنی مکمله تصفیه هغوی هم نشي ترسره کولی. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي د دوی فاضلاب د راځي د کابل دریاب ته وصل. د کابل دریاب په طبیعي شکل باندې داسې یو بستر رامنځته کړی داسې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه د کابل د دریاب نه تغذیه کیږي. ولې دغه ټول فاضلاب کله چې د کابل دریاب بستر ته ځي د نفوس کې د ځمکې لاندې اوبو ته او د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریاو شتون او موجودیت ډېر زیات کړی ده. دا یو ستونزه ده. بله ستونزه یې دا ده چې موږ د کابل په ښار کې طبي زبالې هغه له روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کیږي هره ورځ دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کیږي. ولې دا داسې نه ده چې په مجموع کې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. په یوه منطقه کې که د ککړتیا کچه اوچته ده په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم مخکې مې ویل چې دغه اویا فیصده سلنه چې چا ورته ورکړې ده زه کاملا د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي تاسو ورته پالیسي ورکړې پلانونه ورته ورکړې دي. د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي پالیسي جوړه شوې ده عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوی وشي
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره؟ خو په مجموع کې کوم کارونه موږ کړي دي خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایوي ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترک نه عمل انځي ساحې ته عملی کارونه چې موږ په دې ساکه کړی دي. زه درته ویلی سم یو څه اصلاحات او تغییرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوستي. مخکې له دې چې زه په سنفو ته اشاره وکم د هوا د ککړتیا دوه منابع دي په دوه شکل منابع په دوه شکل باندې شتون لري. یو سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي او یو ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکړه. په هغه کې حمامونه راځي په هغه کې سقاوي راځي په هغه کې دغه لوی لوی هوټلونه دی ودونو دا راځي خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه سي د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي. دوی ته موږ لومړیتوب ورکړه. بلاخره په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ دوی ګازي شوي دي. خو به دوی د ډبرو له سکرو نه استفاده کوله دوی به لرګي سوځول ولې اوس حداقل دوی له ګاز نه استفاده کوي. دا یو دا یو خطر ده یو یو بهبودی راکړي یو مثال یو بیلګه ده.
مدقق صاحب سره لدی چې تاسو د پلانونو یادونه کوئ د عملی کارونو یادونه کوئ خو ورځ تر بلې هوا د ککړې دوه په حال کې ده. ولی
علت ډیر زیات واضح ده. د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور. یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي ستاسو په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسېدونکي ولري. کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کیږي دا په طبیعي په اوتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوي ستونزې ځان سره رامنځته کوي ښاري توسعه سره.
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کیږي؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطې نظر نه کوو د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکو او کوم په دې ساکې چې کوم قوانین دي کوم مقررې دي د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنکو کوم برنامه رامنځته کیږي او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ورکوي شریکې نورو اداراتو سره که دوی دې ته لومړیتوب ورنکي نو د وضعیت په پامدې شکل باندې دوام ولري بل اخر به یو وخت د بل کنټرول وتلی
یعنی تر اوسه لمړیتوب نه دی ورکړ شوی
تر اوسه د اکثر اداراتو لخوا نه لمړیتوب د چاپیریال مسایل نه لري په خوښه نه سي
ولی د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي هغه ته ودی خپل غږ نه رسوي
موږ په تماس کې شوی په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده په رسمي شکل باندې هم بغیر رسمي شکل باندې په مختلفو مجلسو کې دا مسله مطرح کړې دي په مختلفو فورمو کې د کابینې په غونډه کې په پارلمان کې په مختلفو ځایو کې ولی ادارات هم خپل لمړیتوبونه لري یو د مثال په شکل باندې د سکه لپاره کوم بودیجه سي لري د کوم پلان لپاره سي بودیجه اخستې ده دا لمړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي ولی د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسي یعنی دید د تاسو باید چاپیریالي دید وي زرغون دید باید ولرې او خپل برنامه او پروګرامونه په دید کې انکشاف ورته ورکړي نو دا داسې په اتومات شکل باندې چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملېږي بعض اداراتو دا کارونه کړي دي ولې بعض ادارات شاید ستونزې داوي سي هغوی هغه کافي ظرفیت سي ضرورت وي نه لري یا کافي امکانات بودیجوي ورته ونه لري یا کافي کارمند ونه لري خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی لغونه پښتنه وکي وي شاید دقیق ځواب ورکړي
یعنې تاسو دا موضوع ولسمشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې
بار بار دا مسایل موږ یاد کړي دي نتیجه یې ورکړې ده ولې کومه تمه توقع سي موږ یې لرو د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې لري او زموږ هیوادوالې لري تر اوسه هغې کچې ته نه یې رسېدلي ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ څه کله مسلې ته رامنځته کوو په ټولنه کې د هغې د تطبیق مسؤلیت د ټولو مکلفیت ګرځي هغه د ټولو مسؤلیت یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې موږ باید دې ته اړتیا پیدا نه کړو تر څو دا مسایل موږ په هر چا سره یعنی په هره کچه باندې مطرح کړو چون قانون وجود لري د قانون تطبیق دا بیا دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یو څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي چې ته د زما قانون تطبیق کراته یعنی دغه مسؤلیت باید ټول خپل ومنی او خپل قوانین د موجوده نافذه قوانین که په هر سکتور کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې همدا ستونزې موجودې دي مزیره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله اوس سره کم شوي دي د دې ترڅنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي کومه برخه ډېره ننګونکې ده چې هغې ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي
لومړی توجه په دواړو برخو ته هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده که تاسو اوبه او هوا لرې کوئ خصوصا هوا سه موږ ګمان نه کوم سه هوا کې موږ اضافه له څلور دقو نه ژوند وکړی یعنی دا حیاتي مادي دي د ژوند لپاره کله چې دا دوه حیاتي مادي زموږ ککړې وي د استفادې وړ نه وي زه ګمان کوم چې دا په اتومات شکل باندې لومړیتوب ته راځي او دا د تشویش وړ مسایل دي
اوس خو هوا هم ککړه ده اوبه هم چټلې دي تقریبا ستاسو معلومات څه دي چې د دې دواړو ستونزو نه د کابل ښار څومره خلک رنځيږي په اوسط شکل باندې څومره خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي ستاسو معلومات څه دي په دې اړه
زموږ هغه هیوادوال د کابل په ښار کې چې وي اوبه مستقیما له څاونه اخلي دی وی صحت په خطر کې ده ناروغي امکانات دی وی ډیر زیات دي د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان هغه هیوادوال سي دی وی سن پورته ده یو ډیر زیات اسې پزیر دي د ککړې هوا په مقابل
د روسي پښتني په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي د پاره لری فکر کوي چې دا ځواب ورکون کې دی پوره دي کنه
یو دا د په وګده محل باندې فکر ورته وکړو دغه ترې برنامه سي وسې موږ لرو د دې وګده محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکی ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو کومې تاره یو برنامې چې موږ اوس تر لاسه نیولې دي دغه د اوسنۍ ستونزې چې اوس موږ سره لاس او ګرېوان یو د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې د ډېر زیات موثر دي په د ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي ولې شرط دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسؤلیت لري د دوی په تطبیق کې باید مسؤلانه ګام پورته
ډېره زیاته مننه مدرک صاحب کور مو ودان
میں داسل بس تمرا نبخی چی دازل میں دا سلوی کی چی بس اپلی دورا باند دا سلو بکی گی چی بس تمرا نبخی چی دازل میں دا سلوی کی چی بس بند ہے بتراولم چنرے پشم شین دان بند ہے بتراولم چنرے پشم شین دان بند ہے بتراولم اے مائی سار شباران دا سیوری گیچ بس تاپلی دورا باند دا سیلو بکی گیچ بس نوخی جدا زلمے دا سلوی گیچ بس